لاس په جشوي د اساسي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم شه چاري وړاندې مو د افغان سولې د بهیر لګړندې توپ خبره ولسمشر غنی شمنه کوي چې په لنډو ورځو کې به نوی پرمختګونه اعلان شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې خبرو ته ډیر ورنژدې شوی یو. د جرمونو نړیوالې محکمې ژوره خواشیني څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ پر دوی بندیزونه لګولي او متحد ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق به د خپلو پوځیانو ایستلو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي یو. هغه د حکومت لخوا له تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشي او مالکیت خبري پیل شي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتووالی شوډل دی. ولسمشر اشرف غنی هم د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې پرون وویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په شلوري روانې دي او راتلونکو اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. راپورونه وایي چې وسوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشک رباط سنگي ولسوالۍ کې د ولسی پاسون کونکو پر پوسټو بریډونه کړي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل دا بریډونه شاته تنبول شوی.
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی.
په دې نشته کې 15 طالب وسوال وشل شوی او 3 تن نور ټپیان شوی دي. جګړه هغه مهال پیل شو چې طالبانو د حمامک په سیمه کې د ولسی پاسون کونکو پر پوسټو برید وکړ. د شاغلی فرهاد په وینا ولسی خلکو په دې جګړه کې له پاسون کونکو سره مرسته کړې. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د ICC پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څېړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ډانلډ ټرمپ پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړه. په بیان کې دې محکمې ویلي دي چې د ټرمپ اقدام د منلو نه دی او دا د ICC په قضایي چارو کې د مداخلې معنا لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې رئیس جوزف بورل هم د ټرمپ د پریکړې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي. په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د جرمونو نړیوالې محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادو څخه دی چې غړیتوب یې نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وشوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې کړې وه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپاهي پاسداران مشر قاسم سلیمانی ووشه. د متحد ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهال بیش نه دی اعلان شوی خو دومره ویل شوي دي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق ووسي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پیونګیانګ په وړاندې د امریکا د متحد ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنګټن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سین ګوان نن په یو بیان کې زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لومړي لیدنې کتنې د دوهم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. ټرمپ او کیم د 2013 کال په جون کې په سنگاپور کې سره لیدلي وو خو په دې کتنه کې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د پاکېدو په اړه ډېر لږ پرمختګ شوی وو. بیا د دواړو مشرانو د 2019 کال په فبروري کې سره ولیدل. د بی پولی خبریالانو سازمان وای د جرمنی قضایی چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایرانی قاضی غلام رضا منصوری د نیولو غوښتنه کړې. نوموړی په ایران کې د خبریالانو په زندانی کولو او شکنجه کولو تورن دی. وروسته له هغې چې د غلام رضا منصوری د تښتېدو او د آلمان په یو ښار کې د هغه د حضور په اړه راپورونه خپاره شول، د بی پولي خبریالانو ټولنې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې اړه یې د جرمني لوی څارنوال ته شکایت سپارلی دی. د بی پولي ژورنالیستانو سازمان وایي منصوری په 2013 کال کې په ایران کې پر لږ تر لږه 40 ژورنالیستانو د زندان حکم صادر کړی دی. د سازمان ټینګار کړی دی چې د جرمني لوی څارنوال باید پرې نشتي چې د ایرانی قاضي د عدالت له منګولو وتښتي. منصوري خپله د جون په اتمه په یو ویډیو پیغام کې خپل ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی کله چې د کورونا له کبله د سفر محدودیتونه پای ته ورسېږي بیرته به ایران ته ستون شي. دا خبرونه د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو مهم راپورونه راخلو. افغان ولسمشر وایي د سولې بهیر په سم لوري روان دی او په لنډ راتلونکي کې به نوي مهم ګامونه واخلو. محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحد ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړې شوې آنلاین غونډه کې دا خبرې وکړې. بلخوا وسلوالو طالبانو یو ځل بیا د خپلو پاتې بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کړی او ویلی دی کله چې لښمنې سره سم د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
افغان ولسمشر وایي د اختر درې ورځنۍ اوربند د مهمو پریکړو سبب شو. اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړې شوې آنلاین غونډه کې وویل دا محل د سولې په وړاندې خندونه په لری کې دوه د سولې لپاره ملاتړ په زیاتی دوه دی. هغه ویل تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان له زندانونو خوشي شوي. ولسمشر غني همدارنګه د پاتې 2,000 نور طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره هم ژمنه وکړه. وی ویل پریکړه یې کړې چې 2,000 نور بندیان هم په لنډه موده کې خوشي شي، نیټه به یې زر اعلان شي. بلخوا وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له زندانونو څخه د بندیانو خلاصونې یو ښه پرمختګ بللی، خو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې یو وار بیا د ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا د ورکړل شوي لیست له مخې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه چې کله بشپړه شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اتلانتیک شورا په غونډه کې وویل چې بله اونۍ کې به د سولې په برخه کې راتلونکي ګامونه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ما د زلمی خلیلزاد سره د چهارشنبې په ورځ خبرې وکړې او د قطر له ځانګړي استازي سره د پنجشنبې په سهار وغږېدم. زه فکر کوم اوس موږ پر لاره سم یو راتلونکي اونۍ به وکولی شو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه نړۍ ته معلومات ورکړو. اخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې به قطر کې کیږي او راتلونکي اونۍ به یې نیټه اعلان شي. افغانستان کې نه اعلان شوې ورکم ته په اشاره ولسمشر غني په دې آنلاین غونډه کې وویل چې د مرګ ژوبلې اندازه اوس هم په متوسطه توګه ده او په ورځني ډول له 6 تر 10 پورې رسیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ورکم باید تر اوسه هم پراخ شي. ولسمشر غنی ویل د طالبانو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو ټول سیران نه دي خوشي شوي چې باید خوشي شي. دا ډېره مهمه ده چې دواړخیزه ژمنه پوره شي. دوی د زر تنو بندیانو ادعا کوي شمیر بدلیږي را بدلیږي، خو موږ د هغه کسانو په اړه وضاحت غواړو چې دوی سره دي او غواړو ډاډمن شو چې له دوی سره وروسته بندي کس هم خوشي شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې څرګندونو سره هم مهاله طالب ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر په غزنی کې د شپږ څلوېښت حکومتي اسیرو شو سرتیرو د خوشي کېدو ویلي او په یو بل ټویټ کې ټینګار کړی چې دوی له خپل اړخه د بندیانو خوشي کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی وویل چې له عبدالله عبدالله سره چې د مصالحې د عالي شورا مشري کوي شریک کار کوي او د طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچي پلاوی ټول شموله دی. کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجو وروستي سفر ته په اشاره افغان ولسمشر وویل چې هغه د اساسي قانون پر بنسټ د یو ډیموکرات افغانستان ملاتړ وخود چې د سیمایز اتصال د منځای په توګه به کار کوي. ښاغلي غني زیاته کړه، موږ داسې احساس کوو چې له پاکستان سره په دې اړه د بحث په برخه کې همغږۍ ته نږدې شوي یو. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا به د یووالي په خاطر په فرصت بدل شي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي، موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوي یو. نوموړي ټینګار کړی چې ټول لوري باید د خبرو میز ته د کیناستو لپاره کار وکړي او د پروسې د ګډوډولو لپاره د فرصت طلبو هڅو مخه ونیسي. هغه د حکومت لخوا د تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 زیاتو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي څو د ده په وینا له دې قبله رامنځته شوی بنبست پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې، د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیلېږي.
داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې ښایي د دوو اونیو په ترڅ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي دا اداره به په دغه هیواد کې د سولې د خبرو پر مهال او د سولې تر هر ډول موافقې وروسته د افغان ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. ملالی بشیر په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې لیدایسه ایلیټیا میلر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې افغانستان د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او د سولې د مذاکراتو لپاره په یو تاریخي پړاو کې دی، په دې هر څه کې به د ښځو نقش څرنګه وي. میرمن میلر په ځواب کې وویل:
زه دوه کاله مخکې افغانستان ته راغلم. له ښه مرغه مې وکړه سوی په خپله وظیفه کې د لیرې پرتو سیمو او کلیو په ګډون ټول افغانستان ته ولاړه سم. هلته مې له نجونو او ښځو سره ولیدل، د دوی د ژوند، ستونزو، هیلو او بریاوو په اړه پوه شوم. زه په هرات کې د یوې بې ځایه سوې کورنۍ سره کښېناستم. د دې کورنۍ له ښځو او نجونو سره مې نه یوازې د دوی د ستونزو په اړه خبرې وکړې، بلکې دوی راسره خپلې هیلې هم شریکې کړې. په بدخشان کې مې له داسې ښځو سره لیدلې چې لوستې نه وې، پر خپلو مځکه یې کار کاوه. دوی ماته وویل دوی غوښتل لوڼې یې ښوونځي ته ولاړې سي. په کاپیسا کې ښځینه سوداګرو پر امنیتي ستونزو سربېره خپل عواید ترلاسه کوي. په کندهار کې مې له زړورو ښځو سره ولیدل چې هر ورځ ناامني پر ځان مني او نورو نجونو ته ښوونه کوي. په کمه موده کې پوه شوم چې تر بل هر وخت اوس مهمه ده چې د ښځو د پرمختیا په برخه کې پانګونه وسي. په روغو، لوستو او فعالو ښځو چې خپل حقونه عملي کړی سي، د افغانستان راتلونکی روښانه دی.
کله چې شل کاله مخکې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ، نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی په افغانستان کې. اوس چې ښایي طالبان بیرته د افغانستان د حکومت سره په واک کې شریک سي، ملګري ملتونه به د ښځو ملاتړ ته په څه ډول دوام ورکوي؟
غواړم ووایم چې که څه هم نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی، د ښځو د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې او په ټولنیز ژوند کې د ښځو فعالیت هغه څه دي چې افغان ښځو په خپله ترلاسه کړی دی. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره او نړیواله ټولنه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا یوازې د افغان ښځو خپلې هڅې دي چې په اقتصاد، ټولنیز ژوند کې فعالیت، د تاوتریخوالي پر ضد لا زیات خوندیتوب او داسې نورې لاسته راوړنې یې درلودې او به لري. روشانه خبره ده چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره نه یوازې مهمه ده چې د سولې بهیر د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي، بلکې باید د افغان ښځو په مشرۍ او مالکیت هم وي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره په اوږده مهال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او ښځو د مدني ټولنې ملاتړ ته ژمنه ده. زموږ ژمنه ده چې د ښځو په مشرۍ پر نوښتونه او پروګرامونو به پانګونه کوو. زموږ کار اوس هم دوام لري، د سولې د بهیر پر مهال او د سولې تر موافقې وروسته به هم دوام لري.
Need to play our role to support the government, the civil society and the people of Afghanistan.
تاسو له فعالو ښځو سره په تماس کې یاست. دوی په افغانستان کې له طالبانو سره د واک د احتمالي شراکت په اړه له تاسو سره کومې اندېښنې شریکوي؟
Women are concerned about their right to work,
شزی د کار کولو د خپل ټولنې د خدمت لته او تر خواله د شوزو د خوندیتوب د شوزو لپاره د برابر اقتصادي او ټولنیز عدالت او سیاسي فرصتونو په اړه اندیښنه لري. دوی د خپل ټولنې همکارانو، گاونډیانو، کوچنیانو او خپل ځان په اړه اندیښمن دي. د سولې د بهیر په تړاو افغان شزی اندیښنه لري چې له طالبانو سره په یوه سیاسي معامله کې شاید د دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې نه سي. دا اندیښنې بې بنسټه نه دي، نه یوازې ځکه چې په افغانستان کې څه تیر شوي، بلکې په ټوله نړۍ کې د سولې په پروسو کې د ښځو برخې او د هغوی انساني حقونو ته کم پام کېږي. د حقونو له لاسه ورکول په ټولنه کې مخ پر کمېدو فرصتونه، د فیمینیزم پر ضد فعالیت، د ښځو چپ کول هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې لیدل کېږي. د 1990 او 2018 کلونو پر مهال په ټوله نړۍ کې د سولې په بهیرونو کې یوازې 2% منځګړیتوب کوونکي ښځې وې، 8% مذاکره کوونکي او 15% ښځې شاهدانې یا موافقه لاسلیک کوونکي وې. دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، خو موږ شواهد لرو چې کله ښځې د سولې له پروسې وایستل سي موافقې ډېر دوام نه کوي. موږ پوهیږو چې کله ښځې د مذاکرې پر میز ځای ونه لري حقونه یې خوړل کېږي. د نړۍ پر کچه د سولې مذاکرات د جندر او ښځو د حقونو په اړه هیڅ یا ډېر لږ څه وایي، خو افغانستان باید په دې برخه کې له فرصته ګټه واخلي.
په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې رئیسه آغلې میلر وسم ازادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته مخه کړو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالونه ولې د ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی، بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره، تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیلا پارام می سا واخله، ازرائیلا پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وی، خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغییر کوي همداسې د زمان له تغییراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخېڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزې په لاس کباب پخوي. دا کباب خوشبو لچیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزني ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلنی خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وای وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی ناتونه خو چلان کو بله ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نیست.
ځینې هوټلان اوس راډیوګانې چلي، تاسو راډیو
نو راډیو موږ کله کله چلنوو کله بندوو.
خلکو غوښتنه صحیح ده،
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانه هوټل خلاص او چې راډیو بنده وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړی.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلنوي؟ نه ته چلنوي، راډیو چلنوي،
اوس موږ هیڅ شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر ګټواز، دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې ناسته سبق خپره. موږ خلک لږ تعلیم وکړو، تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې په چیرې چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ور خپل غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته وروره تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دي نسته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه وو. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم یې محمد حکیم ده. نو ولې به مناقش خو زه به ژوندی شو، کراري به وویني به نه ویم، مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمنې دي غمنې دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلې قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلق قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او فصل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته په بعضو برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګندې شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې. د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال پاسنی معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشران راټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ورغځو. دا د خپلوي لپاره ټول رښتیا او داغه چې و دا په خپلوي سره تړلې و نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوي کېده.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زیرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکی دودی.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورت سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسنی وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسنی عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي خپل پښتانه یا یاد دي سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې دي تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلې یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبي بهیر غړی یې په دې ورسره کې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنگ شول جوړ شول بیرته رنگ شول خدای احمد شاه بابا ادبي بهیر پاره چې زه اورم مال پر کاملا متفاوت دی دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تنده یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډېر کوشش کیږي چې ډېره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته ده ځانګړي میلمانه لرو اکثریت په میش کې یو ځل په میش کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میش کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استراد درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه وي یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅ څوک ورته نه ځي
نو دا خو مفت کار دی خلک بیا څنګه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کال کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسو هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسو کومې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخ اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالی یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډ درلوده چې خلکو ته ور وپیژن ځوانان ته ور وپیژن چې باچا خان څوک وو، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا را نه وړ، پخپله د ولسی سمون دپاره یې چې کم کارونه کړي دي، له کومو اپروچونو یا روشونو نه کار اخیسته، لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شان په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو، مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې دای کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیاوي باید ولري. همدغه شان ته مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانې غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغیره ده چې هندي سبک ځانګړتیاوي څه شي دي، وس څوک د دې نمائندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربې شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي، نوی خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوي څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي، نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د غزوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې شوي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو څه ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي او نه مخکې شریکه شي او بیا په هغه باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري دغه
ځان ته نو ګوري کتنه معیاري کوي
معیاري کول د پاره کار کوي چې دا معیاري کو. علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځنې اونۍ ځنې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګوایو چې لنډه کیسه پلنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو مونږ وایو چې دغه پدای باندې ډیر ملګری وغږیږي، او دغه ډیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري. دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څپکې پیدا کوي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دې نه نور موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په هغوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګري پر خبره وکړي. دا هم یوه خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیاوړی کو او معیاري کو، او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش لپاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډیره مننه احمد صاحب ژوندی اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګري یا غوړیدونکي چې هغوی د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغوی خو به ستاسې له نامه سره ستاسې له کارونو سره ډېر اشنایي، خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي که هغوی دپاره تاسې خپل ځان ور وپېژنئ. پوهان صاحب یزال
په هم ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته ووایي کوم ځای کې زده کړې دي چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1983 لمریز کال زیږیدلی یم، او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسه مې د لغمان د روخان په لیسه کې په 1955 کال پیته رسولې. بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1982 کال فارغ شوم. بیا مې ماستری هم دلته وکړه.
ماستری دې په څوم کال کې شوم؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو، هغه مې دفاع یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوی یم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه، له ټولو څانګو نه، له ټولو رشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان، د دې ساينس پوهنځي کې دلته محصل وو، او دې سره لدې چې داسې لږ زره مایو غوندې هم وو، ولې بااستعداده وو، په ساینس کې ډېر پوهېده. دې به راته موږ ته زموږ ښوونځي ته هلته بیا موږ ته د ریاضي درسونه راکول، افتخاري دا خبرې به یې کولې، د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله، زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. همغسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه. او دا مې هیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم، او بالاخره ته په تلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي، او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم.
یعنی ادبیات ته ستاسو راتګ شعوري و، د هماغه ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه، بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوې؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې، فیصدي وې، او دوم نمره فارغ وم. نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم و تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ، اول ته زه جذب شوم. هغه وخت کې دغه امتحانونه وو، هغه نه وو، نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې، او هغه زما استعداد و، نو هلته جذب شوم. بیا ته زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د تعلیم و تربیې پوهنتون. بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا پاره پوانزی کې رئیس د پوانتون مانه وختل چې به د ادبیاتو پوانزی مرستیال شم
زما د اداري چارو سره چندان مینه نشته
نو ما ته هم ویل چې زه دا کار نشم کولای زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولای شم زما خو خپل نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپل کې زما ونی فورا مې اریزه وکړه او ځان مې راته جلد کې کابل پاتو لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته د وسته
په څه ته خپل ته د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څنګه کې استاد دی لزګونه سلګونه تاسو وایم چې زګونه ما سیرین مې روزلی د درس او د تدریس خو یو مگر لیک لیکوالی چیرانه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر مې لوستل او په دې سب باندې چې د کوالی را ختم جدا دی یو غوري تحقیق ته چلونه ده یو څو محقق دی چلون کې دی ولی لیکوال نه دی
بل
لیکوال اما رسو دی چې لزان یو شی ایجاد کی ادبی او هنری لیکنی او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډه کیسه ولیکي او نو داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سب باندې لیکوال دی ولی یو څو ډېر محقق دی چلونه به کوي کبونه ولیکي ولی دغه ډول یو پنځګر باندې ستا خبره نو هغه موږ لیکوال نشو ولی لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګا غدایان په نوم باندې رنګا غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو شاله پاینده کې یو څه منور په لیکلې دی به چاپ و بل دا هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو له دا سړی نه ور کړې ده اي نن په دغه هایکو لیکنه کې به پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتل کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری می عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولې دی
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی می دوه
او دا کتاب
مشاله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورکو چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سال پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سړي شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سړي شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسلکت زیات دی مسلکتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به چاپوم
پانسه د چېډنې د برخې راتو وای کمی کمی برخې کې د چېډنې کړي ځکه استاد په تدریسي کتابونه هم شته
د سې تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقاله ډیر دي د پوهنې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو استاسی د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وی اوریدلی او وسره اوس په ځړه کې تلبسه یې شعر د پوان سه بیا هایکو او ورو څو هایکو غانی ورو یا یو غزل ورو
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بی قافی غزل بچا نوی لیکلی ما بی قافی غزل لیکلی دی او ما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په دې شوه دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چا پلان دی او
ډیزرټیشن په کانسپټ په چی شپړو
ډیزرټیشن می د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بس تاسو هایکو غانی وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی چیری هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هنداره به جوهره چې تصویر نه خي مړ جاپان سعود چل مال درڅکل لاتسد او یو ډیر جالب مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانې ډیر لیکل شوی دي
او
ولې مهم خبره دا ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدا یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو ترڅنګ یو څو دری هایکو غانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دي هغه مای شي دي کوي زه به د تو وایم
شاته
سپنگر دلی های کنم ده گفتم جوانی گدهی نزی بر تورا کوش بیشه دیگری برگزینی گفت سپنگرم آقا گدهیگر نی دو بلده وسمن گفتم اشواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
ډیر مننه جناب پانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو تر اخ ژوندې اوسئ
نه لکم ډیر زیاته مننه
تاسو له آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده ترنو ماشومان په نننې زرپان کې تمنا واحدی راغلی او تاسو ته وډې رخواګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې د کیسه چیش پنا او خاپیرې نومي په شریکو اورو
زرپانا شپنا او خاپیری نن له سهارا تر مازیګره کوچ نیش پنه د خپل رکشیوی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چانکړه ډیر چغی وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفه وا نن غرمای ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو یی ډبرې پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانیستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خو زړې ورته ونه شو په جړای پایلو کړ وزما پس وته چیرې یی جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غږ واورید پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ بیا غږ شو سې شی وی شنو گئی زیم خاپېرې د غرونو غرسنې شپنه بیا غلی شوه په حیرانۍ یې خوا دې خوا وکتل له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه ځیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپېرې وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله ډیره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده خاپېرۍ راښکته شوه شپنې وپوښتل زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی خاپېرۍ وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري خاپېرۍ شین خالۍ شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنې زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپېرۍ پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنې وښکې پاکې کړې ته پیدا کوی شې خاپېرۍ ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم شپنې وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا کړه چې ناوخته کېږي هسه نه لیوانې وخوري خاپیره د ډبرې شاته تاوشوا او لسو شیبه وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپیره وویل: واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو را تاو شوه. وی ویل: نه نه، دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږ هم نیم پرې شوی دی. خاپیره خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل: ته ګوډ او سم څه کوې؟ خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنی وویل: نه نه، زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیره بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنی ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنی ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیره یوه شیبه غلی شوه. بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپیره بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنی په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل: هو هو، همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیره چې د کوچنی شپنی صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنی شپنی ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل: دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله پارام مسا واخله، ازرائیله پارام مسا واخله. شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی: خوشحاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی: خوشحاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرگ دی. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرگ دی. تش الفاظ دی، پکې ټکی معنا نشته. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بی خوندی ده په سینو کې درزا نشته.
Oh, 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 oh Yaar logon ki sahab.